द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستریم شیخ خدرمن اوریدونکو تاسو ته د ریوري جوړ او تلویزیون خبري خبرونه کې هر کله وایو زما تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکا
نن د چهارشنبې ورځ ده او کال د 2014 د مارچ میاشتې د شمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې لس افغانستان کې نهنی میو دلته په واشنگټن کې د غرمې یو بجه ده زما تاسو قربانه منزه شهید او یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو په دې خبرونه کې تاسو لپاره په یو شمېر ریپورټونه لرو چې موضوعات مختلفه دي چې تاسو ته خلاصه وړاندې کوو
د پاکستان پنجاب صوبه کې امنیتي چارواکي وایي د لاهور خونړۍ پیښې وروسته په عملیاتو کې په سلهاو مشکوک ترګر نیولې دي او څېړونکي وایي د عملیاتو په اړه د فوج او واکمن مسلم لیگ نون د حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي
اخوا د پاکستان خیبر پختونخوا کې حکومت نږدې او یا کال وروسته د سیک مذهبي لږ کیو عبادت ځای بیرته سکانو ته سپارلې دي
د مخدره موادو او جنایتونو ضد د ملګری ملتونو اداره وای افغانستان کې طالب وسلوال د جګړې لپاره هر کال 200 میلیون ډالره د نشه یي توکو لکاچاک څخه ترلاسه کوي او اندېښنه څرګنده کړي چې چیرې د دې مخنیوي ونسی نو جګړه د سیمې نورو هیوادونو ته هم خورېدای شي
د دې ترڅنګ د امریکا سرخار واشنگټن کې د نیوکلیایي امنیت په حق لا سرمشریزه غونډه سبا پیل کیدونکې ده نړیوال مشران به دا یقیني کوي چې اتمی وسلې د ترهګرو لاسته ورنشي
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو په خبري خبرونه کې یو ری بیا شرغلسته موږ په دې خبرونه کې یو شمیر نور هم مهم ریپورتونه او مرکه لرو چې په خپل نوبت به له تاسو سره شریکو خو ځول مړی د پاکستان پنجاب یاله تولوري ته چیرې چې په لاهور کې امنیتي چارواکي وایي د لاهور د خنړی ځانمرګي پر دورسته په بیلابیلو سیمو کې عملیات کړی دي او په سلهاو مشکوک ترګرنیولي او یو شمیر درنه وسله هم ځینې ترلاسه کړې ده په دې باب تفصیل اخلو اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریاله رابیه پیر دا وخت لمر سره د ټلیفون په لیکه موجود ده ستړي مسی او په خیر علی رابیه پیر ډیره مننه له تاسو څخه هم که دا راته ووځه چې دا عملیات چیرې چیرې سوي
کاکر صاحب څنګه چې تاسو ویلې تېرې ورځې راهیسې دغه عملیات شروع شوي دي چې د په لاهور کې کومه خونړۍ پېښه شوې وه د هغې پس د پولیسو له اړخه د ترهګرۍ د مخنیوي اداره ده د هغې له اړخه او نور د امنیتي ادارې چې د هغوی له اړخه دغه عملیات شروع شوي دي په مختلف ځایونو چې موږ ووینو نو د پنجاب مظفرګر راجنپور او ورسره په مختلفو سیمو کې دغه عملیات شوي دي پر مظفرګر کې ویل کیږي چې دیش تنان انیول سوي دي د غرنګ په راجنپور کې شي دي کسان انیول سوي دي اته ویش کسان دي په ملتان کې پینځوس په خانیوال کې اته ورسره په باولپور او باول نگر کې د پینځوس څخه زیات انیول سوي دي په لیا او ډیر غازی خان کې هم یو نیم سل کسان انیول سوي دي د غرنګ رحیم یار خان او په لودرا کې هم سوي دي دغه عملیات او د تقریبا شاوخوا 200 کسان انیول سوي دي او ګجرانواله کې یو سل شل ویل کیږي په سرګوډه کې او په مظفر آباد کې شل کسان داسې دي چې ول کیږي چې نیول سوي دي دغه رنګ په پنډي کې هم په شاوخوا کې سیمې چې دي په هغه کې د عملیات روان دي او په درزنونو کسان چې دي نیول سوي دي دا هم ویل کیږي چې په تیر نن چې په تیر ورځ یو داسې دله هم نیول سوي ده چې په هغه کې خلکو یو د پولیسو په پښتنې بغیر په کرایه باندې کور اخستی دي او دا خلک ویل کیږي چې افغانان دي پکې دوی شې هم نیول سوي دي خدا دروسه نه د معلومه چې دغه کسان چې دي یوازې د شک په بنیاد نیول سوي دي دغه رنګ نن موږ یو بل خبره اوریدل چې د لاهور او د ملتان په مختلفو سیمو کې هم عملیات سوي دي او په لاهور کې په رایوند پر روډ باندې چې دي عملیات سوي دي او 15 شکمن کسان نیول سوي دي درانه وسله سر نیول سوي ده او په دغه کې د درو کسانو چې دي هغه نمونه هم پولیس شوډل دي چې پکې یو خان وحید نمیږي د پېښور څخه شوډل کیږي د تعلق هغه رنګ ناصر اقبال دی او چې د لاهور سره تعلق شو دل کیږي او جنید ظهور دی چې د ابټ آباد سره شو دل کیږي او دا ویل کیږي چې بمی دستی بمونه او کلاشینکوفونه او اسلحه هم د دې څخه انیبل سوي ده نو 500 څخه زیات دي کسان دي او په دغه کې کم پولیس چارواکي چې دي هغه هم ویل کیږي چې دا 500 څخه زیات پولیس انکاران چې دي برخه اخلي
او په خپل د پاکستان د پوج د ویاندی ادارې مشر لیفټننت جنرال سیم سعید باجوا دا ادعا کوي چې پوج هم د لټون عملیات کوي په پنجاب کې او ځینې ترګرې نیولې دي. داسې راپورونه دي چې د پنجاب د حکومت او د پوج د بیان ترمنځ ډېر تفاوت دی، تاسو په خپل څه وینئ؟
سمې چې تاسو وایست ټاکر صاحب د پنجاب له اړخه اوس هم د ناخوښي څرګنده کېږي چې پر دغه کم دغه د فوج له اړخه چې کم عملیات دي او نیول سوي دي، ولې چې د په تېرو وختونو کې هم د پنجاب له اړخه دا ویل کېدو چې هېڅ قسمه داسې تراګر دلته نه دي موجود او نه دلته د عملیاتو ضرورت دی. خپله د قانون وزیر رانا ثناءالله څو ځله دا خبره کړې ده چې دلته داسې خلک نه دي موجود چې د هغوی په ضد عملیات وکړی سي، خو ویل کېږي ذریعه دا وایي چې فوج اوس پخه اراده لري چې کم دغه خلک په دغه برید کې ککړ وو هغوی په ضد به عملیات وسي، او داسې کم کلدم تنظیمونه چې دي هغو په ضد عملیات وکړی سي او خلک ونیول سي چې ذمواره تنان ته سزا ورکړی سي. خو د پنجاب حکومت له اړخه تر اوسه پورې داسې ذریعه دا خبره کوي چې څه د مرسته هم نه کېږي او نه د پنجاب حکومت دا غواړي چې د خلکو په ضد وسي. څه څېړونکي دا خبره هم کوي چې پنجاب حکومت خپل د څه کلدم تنظیمونو سره په تیرو وختونو کې چې کم د رپورټونو تر مخه کمی اړیکې څرګندې سوي وي، رپورټونه ویلو چې دا اړیکې دي د دوی غور سره، نو د هغه له وجې چې د پنجاب حکومت نه غواړي چې دغه اپریشن وسي او په پنجاب کې چې کم کلدم تنظیمونه موجود دي
ډیره مننه رابیا پیر او د ځان خیال ساتئ. ډیره مننه،
په مخامخ.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ریو ریډیو ټلویزیونی خبری خپرونې ته غوږیست. قدر منو ریډونکو، تاسو د رابیه پیر دغه خبری او تفصيلات واوریدل چې په لاهور کې د ترهګری حمله وروسته امنیتی ادارو د پنجاب د بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیات هم پیل کړی دي، او څېړونکو وایي چې د حکومت او پوز ترمنځ پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه اختلافات موجود دي او را پیدا شوی دي. خدای اختلافات په دي چې د عملیاتو واک او اختیار او مشران یې څوک دي او د دې عملیاتو واک د چا په لاس کې دي. په دې حق له تاسو ته نور تفصیل لري د ډیوریجو خبریال ارشد حسین.
د اتوار پر ورځ لاهور کې د ترهګرو برید وروسته لاهور او اسلام آباد کې د دوه جدا جدا خبري غونډو نه دا حقیقت پای ته رسیدلی دی که فوز غواړي او کنه، خو سیاسي حکومت د دغه عملیاتو واګې په خپل لاسونو کې ساتل غواړي. د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن استاد او نامتو سیلنکار خاغلی پروفیسر خادم حسین وای چې پنجاب په بنیادی توګه د پاکستان مینز ګڼل کیږي، او دا هم حقیقت دی که د ملک پوځي اشرافیه ده او کو سیاسي د هغه ارتکاز هم په پنجاب کې دی. خو په دې دواړه اشرافیو کې دا اختلافات د پخوان را روان دي، د پریکړو یا د فیصلو کولو زیات اختیار به د چا سره وي؟
نو په دې خو تقریبا اتفاق دی چې بعضی تنظیمونه که سیول اشرافیه ده که عسکري اشرافیه ده، چې بعضی انتحاګر تنظیمونه چې کم په کشمیر کې یا په افغانستان کې عملیات کوي هغه اساسه ګڼل کیږي او هغه ریاستي اساسه ګڼل کیږي، او دغه ریاستي اساسه ګڼل دا عمل په یو شکل کې یا په بل شکل کې سیول اشرافیه کې دننه خلکو کې موجود دی، په عسکري اشرافیه خلکو کې موجود دی. نو اختلاف په دې نه دی چې دغه بعضی تنظیمونه اساسه ده، و اختلاف په دې دی چې د عملیاتو کې به خبره د چا منل کیږي یا د عملیاتو سرپرستی یا د عملیاتو نگرانی به څوک کوي.
اخوا د دفاعي چارو سیلنکار او د فوز پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای څنګه چې د کلدم ترهګر تندرو یا تنظیمونو جال په ګرد هیواد کې خور دی، نو دغه رنګ دغه تنظیمونه په پنجاب ایالت کې هم جوړې جرل لري. خدا حقیقت ته که د سیول حکومت زله خوي او کوبت خو فوج اعظم لري چې په پنجاب کې نه یوازې عملیات وکړي بلکې د دې اختیار هم په خپل لاسونو کې د ځان سره اوساتي.
په دې حکومت باندې دا ټول خو ډېر مودې داسې دي د ټولو طالبانو خلاف عملیات نه کولو غوښتل، لکه د دې خپل د یو کې کم دا هغه طالبانو سره نږدې ده، دا هغه قسم خلق سره دي چې کوم دغه چې دا رایټ جماعت دی هغه ښي لاس ور جماعت دی نو د دې خپل د غشته دی سوچ دی چې هغه باندې نو خلک دې سره متفق نه دي.
پرون یو خبری کانفرنس ته د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا ویلی وو چې په پنجاب کې د ترهګر تندرو یا تنظیمونو سلیپنګ سیل یا پټې جالې نشته، خو ښاغلی پروفیسر خادم حسین وای چې د ډېرې زمانې نه پنجاب په فکری او ستراتیژیکي توګه د هغه ټولو انتهاګر وسلوالو ډلو دپاره د مرکز یو شکل پاتې شوی دی.
تر څو پورې پنجاب کې دننه دغه نتورک یا سندیکیت یا اتحادونه د اغي وسلوالي یا اورپکی په نخښوینی یا د اغي زور نی مات شوی یا د اغي درصد لاري نی مات کړی شوی یا د اغي مرکزونه تزیان نی رسول شوی، نو په نور ملک کې چې کوم انتهاګر عملیات کیږي یا د انتهاګر تنظیمونو دغه عملیات کیږي هغه به هغه شان رواني.
که څه هم سیړونکو او مطبوعات په پنجاب کې د ترهګر وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو په نویت او په دې کې د طاقت د استعمال په شدت اختلافات لري، خو په یو خبره ټول سلا دي چې تر څو په دغه ایالت کې د مذهبي تندرو یا تنظیمونو جال نوی تس نس کړی شوی نو د ملک په نورو برخو کې د جاري عملیاتو ګټې په خشان نشي ترلاسه کېدی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لشي فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انستاګرام VOA Diva او په یوټیوب VOA Diva News.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدرمن اوریدونکو، یو ور بیا ځو اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکې او بیا تیزندې سزا چې ورکول سوی ممتاز قادری پلویانو په ډی چوک باندې پر لټ وهلې یا بیا احتجاجي ناسته کړې و. نن څلرم ورځ خو د مرکزی حکومت او د احتجاج کوونکو ترمنځ له یو تړون ورسته دغه احتجاج ختم شوی دی او چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې بیرته امنیت پر ځای دی. په دې باب زموږ همکار بختور شاه په اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبریال پیر ولای شاه سره خبرې کړې. تازه حالې ځینې پوښتلې او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
درنه خو ختم شو او مظاهرین هم دا غزینه واپس شو، خو چې په کوم شرطونو ختم شوه د نداغه باره کې ډیر زیات متضاد بیانات مخې ته راغلي دي. لومړی خو د مظاهرینو چې کوم مشرانو نو هغه د اعلان وکړ چې موږ درنه ختمو او هغه دا ویل چې موږ ونو کاتي موحده شو د حکومت سره، او دا هغه د ټکی دا چې هغه دا ویل چې یو حکومت به تباور وکړي چې د توهین مذهب په قانون کې بس کې صاحب کیږي، او د دغه قانون د لاندې چې بچا باندې مکمل جوړ دي نو هغه به خپل منطقي انجام ته رسول شي. دغه شان چې کم فور شیډول کې کم داسې عالمان دي چې د چا خلاف مقدمات درج دي حکومت به هغه واپس اخلي، او بل دا چې د دې مظاهره دوران چې کم کارکونان د دوی گرفتار شو نو هغه به حکومت پریدي. نو د دې نرستو چې دي د دغه مشرانو ویلو خپل مظاهرینو ته خپل کارکونان ته چې تاسو د دې نه منتشر شي او زموږ درنه شي د نو هغه د کوم په دې کې خرڅيږي. ډاکټر شاه صاحب د دې نه څه شي به پس د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار راغې مخې ته او میډیا سره خبرو وکړي، نو هغه دا تصدیق خو چې درنه ختم شوه دا، خو هغه د دې نه انکار وکړ چې څه قسمه معاهده شوه دا یا حکومت د دې څه قسمه مطالبات منلي دي. او چودري نثار دې پورې خبريالانو ته چې کو د دغه درنې مشرانو سره د هغه معاهده سکاتی نو هغه د مخې تروري هغه د دې نه انکار کړی دی چې حکومت د دې څه مطالبات منلي دي. البته یو خبره هغه منله چې په دې درنه کې هغه خلک چې چا سو نواری نوی کړي او صرف هغه احتجاج کې شریکو نو هغه به حکومت پریږدي دي، خو چا چې سو نواری کړي سرکاري املاکو ته زیان رسولي د چا خلاف چې د دهشتګردي خوراول مقدمات درج وي نو هغه به نه پریښودل کیږي. کله چې دا غنه دا پښتنو شو چې آیا حکومت دا منلی چې د توهین مذهب قانون کې به څه قسمه بدلون نه کوي، نو هغه به چې دا د مخکې د حکومت سره اراده نه و دا قانون چې څنګه دی هغه شان نو موجود وي، نو هغه ته د باور ورکولو او سوال نه پیدا کیږي. نو درنه ختم شو بختور شاه صاحب خدای باندې په کومه معاهده چې ختم شوې ده، نو د درنه مشران یو شان بیان ورکي او چې انصار وي
حکومت بل
څه کیسه معاهده نه ده شوې. بختور شاه صاحب
ډیره مننه پیر ولا شاه صاحب تاسو.
درمن اوریدونکو او لیدونکو د ډی وریډیو خبری خبرونه دوام لري او تاسو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. درمن اوریدونکو د پاکستان خیبر پختونخوا کې حکومت نزدې او یا کال وروسته د سکه مذهبي لګکیو عبادت ځای بیرته پرانستې دي او سکانو ته سپارلې دي. په دې حق لا یو راپور لرو چې مدثر شاه تیار کړی دی، دغه ویډیوي راپور تاسو ته وړاندې کوو.
دشنغره یو تاریخی گھنٹہ گھر ترمینځه چوکی واړه محله تنگ کوسو کې د سکانو دغه عبادت خانه یا ګوردوارا او یا کال وړاندې خار کې د ویش په وخت فسادات او لامل بند شوی و او د ډیرو حسو باوجود هم تر دې دمه بند پرته و. خود تیرو لس دولس کالو د مختلفو حکومتونو او سکانو په کوششونو نن پرانستل شو او واکه د سکانو رور ولایت ورکل شو. دغه دستور په وخت د ګوردوارې مذهبي مشر اندرجیت سنگ د ګوردوارې د تاریخ په اړه ډیورا ریډیو او ٹی وی توای
او نن د ډیر ازمو د سیت قوم د بارا ډیر د خوشاله ورځ د ځکه چې دا غو ګوردوارا چې کوم نن کولاو شو دا په 1947 کې پارټیشن کې بند شو او د اشنغاره کې بسیکان پاتې کېدو او په دلته عبادت کول او د ګوردوارې کې او چې کله پارټیشن شو نو هغه سیکان ټول انډیا ته شپ شو. نو دا غو پارټیشن نه بعد دا ګوردوارا بند شو او دا الله ډیره مهرباني ده او سره د محکمه او کار سیکم د چیرمن صاحب صدیق الفاروق صاحب هغه په کوششونو باندې د سیخ قوم په کوششونو باندې د ګوردوارا نن زموږ د برمیا کولاو شو.
دستوره کې د خار د بلابلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولونو د مشرانو ترڅنګ د سیک رورولۍ زنانه هم موجوده وي او یو سیک زنانه پریا کور د ګوردواري په پرانستو د خپل خوشحالي سرګندونه سه داسې کوي.
اوس ډیر زیات خوشاله یو چې د ګوردوارې ماته ملاو شو خو دا 70 سال بعد ملاو شو خو ډیر خوشاله یم. داسې خوشاله یم چې نور ما سره الفاظ نشته.
دستوره کې سکانو خپل مذهبي عبادت وکړل او مذهبي موسیقي غږوله. او د خیبر پختونخوا د اقلیتي چارو وزیر سورنګ سنگ وای د ګوردوارې پرانستو کې ټول خپل کردار لوبولې دي
او په دې کې کولاوي دو کې د حکومت د پاکستان ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورډ او خپل صوبائی حکومت ورسره د دې علاقې چې کم خلق دی د پیښور عوام د دې په ډیر زیات انتک محنت سره د ګوردوارن کولاو شو او نن تاسو یې نه چې په دې ځای کې موږ سره د پیښور د دې علاقې کم مشران دي کوغه مسلمانان دي هندوان دي سکان دي منګول به یو ځای په ګوردوارې کې ناس یو او د دې موږ سره الفاظ نشته چې د خلکو موږ سره شکریا ادا کوو.
د دستوري په وخت کلک امنیتی ګامونه خستل شو او پولیسو سارنه کوله. سرګند دی وی په خبر کې د سکانو دا ګوردوارا په داسې حال پرانستل شو چې هم دی خار کې درې کال وړاندې د عیسویانو په کلیسا برید شو چې پکې او یاو نه زیات عیسویان وجل شو او یو وافته وړاندې لاهور کې هم د ایسټر په موقع تر هغه برید کې یو شمیر عیسویان وجل شوی او شوبل دی او هیواد کې اقلیتونه د خپل امنیت په اړه اندېښنې لري. مدثر شاه وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ٹی وی پی خبر.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو تا پزل پوری خبرونه ورکئی
خزی پخپل آئندہ پوہی دلغواری
وی او اے ڈیوا دخزو غگلا زی ورکوی
منگا بخپل حوصلی نبیلو منگا بس کولونو تزو منگا بطلی منکاو اخپل
پختنی اکڑی
وی او اے ڈیوا زی دے
وی او اے ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو او سمزو قبایلی سیمې مومند ایجنسی ولوري ته چیرې چې د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې آی آر سی په مالی مرسته د یو ځایي غیر دولتي موسسې هیلپ ان نیډ په مرسته جوړ شوی چې کوم سکولونه دی په هغه سیمه کې هغه تړل کیږي او ویل کیږي چې دغه پروژه د مارچ تر 19مې نیټې پورې وا او اوس نور به دا پروژه جاری نه وي چې له امله په سیمه کې په سلګونو ماشومان چې هم په دغه سکولونه کې زده کړې کولې اغیزمن سوي دي. په دې باب د مشال رادیو خبریال شاه نواز ترکزی یو ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
په محمد جنسای کې د غیر دولتي تنظیم هیلپ ان نیډ په مرسته د یو نړیوال ادارې لخوا جوړ شوی د شلو سکولونو پروژه نن ختمه شوه او دغه سکولونو ماشومان وای چې امکانات دي هغوی به تعلیمه پاتې شي. دا سکولونه د محمد جنسای په لرو پرتو پسمانده سیمو کې جوړ وو چې مقصد کور کور ته تعلیم رسول وو.
او که دې سکول ختم شو نو موږ ته به ډېر تکلیف جوړ شي. موږ به د سکول چې نو موږ به ډېر مالونه به سره ولو هر غوره ته به تللو.
ما به دې نه مخکې صدر ګړۍ ته به تللو او هلته به مونږ سبق ویلي. موږ چې به لاړو نو دوه کلاسه به ما نه پېتلي وو.
دا پنډیالې په پټی بانډه کې چې نږدې فاصله کې ورسره کوم بل سرکاري سکول هم نشته دی ولسې په مالی حیثیت غریب دی او وایي چې هغوی نشي کولی چې ګنې د لرو سکولونو نه زده کړې وکړي. همدا سکولونه چې د هغوی ماشومانو ترې استفاده کوله خو که دا سکولونه بند شو نو بیا یې ماشومان ښه ژوند هم نشي کولی.
او دا نن نه بعد ختمیږي. په دې باندې موږ د کمیونټیم ډېره زیاته خفه ده. یو رڼا ملاو شوی وه غرنا دوی نه واپس اخیستی کېږي. نو دومره مشکله ده چې بالکل لکه سړي باندې چې دومره غم لکه سړي چې په کور کې مړی شوی دومره غم دی ټول کمیونټي باندې دی.
نن د یادې ادارې لخوا د کلیز امتحان د نتیجو ورځ هم وه او د سکولونو اخیری ورځ هم. د یادې ادارې مشران وای چې هغوی د نورو مرستندوی ادارو سره رابطه کړي چې ګنې دغه سکولونه بحال وساتي.
والله چې موږ خپل کوشش کوو او د ډونو نه څنګه پروپوزل جمع کړی دی کوشش کوو چې دا موږ خپل کنټینیو ساتو. کفرس کا دین نشي نو زمونږه فاټ ایجوکیشن فاونډیشن سره خبرې روانې دي چې هغه موږ ته یقین دی هانی را کړی چې یاره دا به ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو پورا چې دا موږ کنټینیو ساتو.
او یاد دی چې دا سکولونه هغه سیمو کې جوړ وو چې په کوم ځایونو کې سرکاري سکولونه نه وو. شانواز ترغزی مشال ریډیو ډاٹ کام.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ده او تاسو ته به دا وایو چې د امریکا سرخار واشنگټن کې د نیوکلیای امنیت په حق باندې یو سرمشریزه غونډه د سبانه پیلېږي او نړیوال مشران به دا یقیني کوي چې کومې اتمی وسلې جوړیږي هغه به د ترهګرو لاسته نه ورځي. په دې حق له نور تفصیل اخلوز مونږ د همکار افتخار حسین چې دا مهال راغلی دی سټوډیو کې حاضر دي. ستړي مشي په خیر اخلي.
مننه
افتخار صاحب که تاسو اوریدونکو ته دغه تفصیل ورکړي چې د دغه غونډې یا سمیت هدف څه دی او د دې ترڅنګ د پاکستان نیوکلیایي وسلو پروګرام په حق له نړیواله ټولنه څه سرګندونې لري سندېښنې لري.
یقینا چې دا کومه پوښتنه تاسو وکړلې دا هغه مهمه پوښتنه دي چې دا وختي اوریدونکو هم غواړي دوی ته پته ولګي. اول خو بنیادی معلومات در کول غواړم د اړخت براشم سبانه دلته سرمشري زغونډه د سمیټ ته د اټومي موادو د مخنیوي په اړه د دې تحفظ په حق لباندې دا دوه ورځې د سبابم وي بل ورځ به میډیو رادیو په دې باندې تاسو ته تازه معلومات د دوی چې کومه فیصله دي او د تحفظ لپاره په سبانه موافقه کیږي ګډي اعلامیه یا د هوادونو خپل ژمنه دغه ټول به موږ تاسو ته وړاندې کوو. رازو اول دې ته چې د دې هدف پسوي دا په داسې وخت کې کیږي چې دوه مهم شیان دا وخت په نړۍ کې لیدل کیږي. اول خدا چې تندروي یا د تندروانو لخوا د اټومي موادو تر لاسه کولو هڅې زیاتې شوې دي. هغه موږ په کوم شکلونو کې ګورو یقینا د داعش تندروا ډلې لخوا په عراق کې کیمیاوي ګیس استعمال په بلجیم کې د تندروانو لخوا د یو نیوکلیر پلانټ څوکیدارانو سارنه دا او ځنې نورې داسې پیښې ښایي چې دا موضوع اوس ډیره مهمه شوې ده. او دویم دا چې دا وخت په نړۍ کې څومره هم هیوادونه دي په هغه کې د پاکستان د اټومي پروګرام په حق لباندې ځنې اندېښنې زیاتې شوې دي که څه هم نړۍ تر څه حده پورې باوري ده چې پاکستان ډېر ښه ګامونه اخیستي دي د دې تحفظ لپاره. او هغه ګامونه به هم تاسو ته وایم چې یو خدا چې په نړیوال قانون یې دستخط کړی دی اوس نو نړیواله ټولنه دې ته په ښه نظر ګوري. او دویم دا چې اکسلنس سنټر یعنی د تربیه مرکزونه هم قائم کړی دي کوم چې ډېر د باور وړ خبرې دي. نو اوس د دې چې کوم نیوکلیر سمیټ یا سرمشریزه غونډه د اټومي موادو مخنیوي تحفظ پاړه کیږي د دې هدف پسوي دغه پښتنه بیا دلته مونږه آرمز کنټرول اسوسییشن یو اداره ده په خصوصي توګه هم په دغه موضوعاتو کار کوي. کیلسی ډیونپورت دوی سره مونږ خبرې اترې کړې وې دغه پښتنه مرته خو د دې جواب سداسیو
think that leaders will be particularly focused on how to maintain progress on nuclear security after the summit process ends. So in particular, I expect that leaders will endorse 5 action plans for international
Liwi che padikiba de narena che kam masharan razi tashtaba da malumat dar kam che tashpak 50 to pore de hawadun masharan ya numandagan padike barkha akhli no hawi ba haga 15 nokte یا عملی ګامونو لپاره پلان یا منصوبه چې په دې باندې به دوی تمه ده موافقه شي نو خصوصا به بیا دغه ته توجه ورکول کیږي چې چونکه دا اخیرنۍ غونډه ده سلورمه غونډه ده نو سرنګه د دې فیصلې مخ په وړاندې عملی کړی شي او په راتلونکي وخت کې همکاري زیاته کړی شي نو دا به د هدف وي. د دې په دې خبرو کې داغه تفصیل هم موجود وو چې د دې په شا باندې کم غټ منطق ته د امریکا صدر براک اوباما د دې غونډه نو هغه دا دی چې را سیویلین سایډ کم چې د اټومي پروګرامونو مشره کیدی هغوی ترمنځ همکاري هغوی ته د توجه راوړول شي د هغوی او سرنګ هغوی چې دی په دې باندې قانی شي ترمنځ روابط زیات شي او یو د تحفظ ماحول پیدا شي. بیا رازو د پاکستان دغه چې کوم اټومي پروګرام دی د دې اندېښنو پاړه تاسو به ټوبي ډیلټن د دلته کارنیګي انډاومنت یو وسیړنې اداره ده د هغوی نه موږ پښتنه وکړه چې که څه هم په دې کې په نړیواله کچه باندې ژمنې خبرې اترې کیږي د پاکستان اټومي پروګرام په اړه باندې پرستیو کې په خاصه توګه وړې وسلې ټیکټیکل نیوکلیر ویپنز چې ورته ویل کیږي په هغه باندې ډېرې اندېښنې ښودل شوې دلته په کانګرس کې هم ځای په ځای په رپورټونو کې هم نړیوالو رپورټونو کې. نو تاسو دې ته څنګه ګوره ټوبي ډیلټن وایس آف امریکا ډیوه رادیو ته سداسي ویلي؟
I think specifically on Pakistan, the concern is that the threat environment is, I think, quite extreme. In the sense that there are a number of groups that attack targets in Pakistan that
دوی چې په پاکستان کې اټومي مواد ته خطر چې کم دی هغه اکستریم دی یعنی انتهایی دی یا ډیر جوړ دی او بیا وی چې هغه کم قسمه دی هغه دا دی چې ډیر ډلې د غلطه کې د حکومت رټ چیلنج کوي د حکومت پر ضد راپاسي منګه تیر ورځ هم ګورو. لاهور چې د پاکستان زړه ګڼل کیږي په هغه کې دوه او یا خلک زیاتره پکې چې د مسیحي برادرۍ سره تعلق لرونکي خلک ووژل شو. نو یقینا په پاکستان کې په پوځي مرکزونو په کراچۍ کې په نیوي مرکز ټولو باندې بریدونه شوي دي. د دې نه علاوه دننه هم په پاکستان کې داسې راډیکل خلک موجود دي او د دې سره سره د پاکستان تاریخ د اټومي موادو د تحفظ په اړه باندې ډیر کمزورې پاتې شوی. مثال په توګه ډاکټر عبدالقادر خان چې کوم رازونه خبره کړو نو دغه ټولې خبرې چې راغونډې کړې شي او د دې سره سره په دغه سیمه کې د پاکستان د هند سره چې کوم ځانګړې دښمنۍ ده سوچ دی د کشمیر مسله حل شوی نه ده دغه پاکستان وی. نو دا ټولې خبرې چې دی پاکستان یو ولنریبل سټیټ یعنی هغه سټیټ هغه ریاست په کوم نه چې دغه خطر زیاتې دی شي چې ګنې غلط لاسو تبه اټومي مواد پریوزي. دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر منو اوریدونکو د مخدره مواد او جنایتونو ضد ملګری ملتونو اداره وای افغانستان کې طالب وسلوال د جګړې لپاره هر کال 200 میلیون ډالر د نشې توکو له کاچاک څخه ترلاسه کوي او اندیشنه یې څرګنده کړې ده چې د دې مخنیوي ونسي نو جګړه د سیمې نور هیوادونو ته خورېدلی شي. په دې اړه نور جزئیات ښاغلی محمد هاشم وعده تیار چې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مخدره موادو او جنایتونو ضد ادارې ویاند او د همغږي د چارو مسؤل دی زموږ همکاري منزه شهید ته یو ځانګړی مرکه کې بیان کړي او ردو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
وعده تیار صاحب ستړي مشه یو په خیر راغلی ډیر مننه چې تاسو مونږ ته وخت راکو. ته ټول له مخه کډاره ته وایس چې د افغانستان په کوم ولایتونو کې دا محل اوس هم کوکنار کرل کیږي او د دې ترڅنګ کومې سیمې دي داسې چې وحدت یار صاحب ستړي مشه یو په خیر راغلی ډیر مننه چې تاسو مونږ ته وخت راکو. ته ټول له مخه کډاره ته وایس چې د افغانستان په کوم ولایتونو کې دا محل اوس هم کوکنار کرل کیږي او د دې ترڅنګ کومې سیمې دي داسې چې د مهال د کوکنارو د کښنا پاکې شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. زه به دوه نقطو ته اشاره وکړم. اول دا چې تریاک د نامنی سره مستقیما وصل لري. په هغه ساحو کې چې نامنی دی هلته تریاک شته دي او هغه ساحې د قندهار د فراه د نیمروز دی او هلمند دی چې په دې ساحو کې ډیر زیات تریاک کرل کیږي. د ټول د افغانستان د 50% نه زیات تریاک په هلمند کې کرل کیږي. هغه د دوه نګانه یو درې چې په هلمند کې نه امنی ده او دویم درې چې لکه ګردی جنگر او بارام چپ په دې ساحو کې د ساحو نه اپیوم پوت هیروین اوري او هیروین به ډیر په اسانۍ پاکستان او ایران ته رسول کیدلی شي. نو کوم ځای کې چې په افغانستان کې نه امنی ده غلطه تریاک ډیر زیات په کومه ساحه کې چې امنیت لکه مرکزی ساحه د افغانستان چې هغه کې تریاک یا نشته یا صفر ته نږدې شوی دی.
که تاسو خیر ده وایس چې دا مهال یو نوډی سی څه کارونه کوي چې دغه د کوکنارو کښت لمنځه بيسي او د دې ترڅنګ څه لاس راوړنې لري؟
یو د ملګرو ملتونو اداره په افغانستان کې په خط اول کې نه ده. دلته د افغانستان دولت او د سیمې هیوادونو د په اول خط کې دي او د قاچاقبرانو سره باید مبارزه وکړي ملګرو ملتونو اداره نه. دویم دا چې ملګرو ملتونو اداره یو د دارالنشان نقش لري چې د ملکونو ترمنځ اعتماد سازي رامنځته کی او دوی د میز تر شا راټول کی او هغه مسایل چې ګرم مسایل دي د میز په سر ورده کی دي تر څو دوی خپل سره بحث وکړي. نو د ملګرو ملتونو ادارې لاسترونه یو درجه د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ یو همغږي رامنځته کړي چې د همغږي په اساس کې د ډیر شو عملیاتونو نه زیات عملیات د ایران او پاکستان سره تر اوسه تر سره شوي دي چې دا باعث د ټون تریاک نیول شوي دي قاچاقبران پکې نیول شوي دي او ډیر زیات مهمات د دې ملکونو لخوا نیول شوي دي او موږ چې یو تازه ابتکار کړی چې هغه د شمال لري د افغانستان قرغستان او تاجکستان دوی ترمنځ هم هغه همغږي موږ رامنځته کړی دی چې دوی اوس همزمان د استخباراتو پر اساس په سرحدونو کې اوس دوی عملیات کوي قاچاقبران نیول لري او داسې تریاکې هم نیول لري.
بلکل تاسو د لاسته راوړنې خبرې هم کوي او همغږي خبرې هم کوي. یونیجوسی خپل د 2015 کال راپور کې دغه خپور کړی دی چې 2013 کې 209000 هکتار زمکه باندې کوکنار کرل کېدله او په 2014 کې د کوکنارو کښت 5% نور هم زیات شوې ده. دا آیا تاسو ګڼئ چې یونټی سي د کامیابی سره مخ دی؟
کامیابی او ناکامي یونټی سي پورې نه اړه لري، دا د دې هیوادونو پورې اړه لري. یو دویم دا چې ولې 2013 کې تریاک زیات شول، د دې په خاطر چې کله نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې موږ به د افغانستان څخه ووزو او دا به پرېږدو، قاچاقبران په دې فکر شول چې موږ مخه به څوک ونشي نیولی او موږ به زیات تریاک وکړو او زیات به یې قاچاق هم کړلی شو. د اعلان د دې چې د افغانستانه باید ووزو دا په خپله یو لوی مصیبت جوړ کړو چې تریاک په افغانستان کې زیات شول. مګر خوشبختانه چې په 2015 کال کې 50% تریاکو تولید په افغانستان کې کم شو، 9% په کښت کې کم شو. نو دا یو لوی لاسته د امو د افغانستان دولت نړیوال ټولنه د غوړو چې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه د خپل اجنډا وکړولي او کيران وصله د جنگ چې افغانستان کې د ټول سیمه ته خورشي او د لویه غمیزه شي، ځکه چې په ټول دنیا کې د کال 6000 کسان د توریزم له وجې مړ کیږي، امر تریاک له وجې 200000 کسان مړ کیږي. په کوم اندازه چې مخدرات یو لوی ګواخ ده د نړۍ لپاره، متاسفانه چې پغې سترګ ورته نه لیدل کیږي.
او وه د تیار سپ تاسو د تروریزم خبره دلته وکړه، د ترهګرۍ خبره مو وکړه. نو رازو یو بل پښتنې ولورې ته چې طالبان دا مهال افغانستان کې داسې ویل کیږي چې د قاچاقو کاروبار کوي او د دوی عایدم چې دی دوم دینه دی، نو تاسو څه ګڼئ چې آیا دا خبره حقیقت لري؟
طالبان په کال کې 200 میلیونه ډالر د عاید لري د کوکنارو له وجه. نه تنها چې 200 میلیون ډالر عاید لري، دوی مستقیما د قاچاقبران سره وصل دي. هغه قاچاقبران چې په دوی په سیمه کې قاچاق کوي د یو ځای نه بل ځای ته هغوی باید ټاکس ورکړي طالبانو ته. کوم بزګران چې کري هغوی باید ټاکس ورته ورکړي. کوم فابریکې چې د لابراتوار نه چې د تریاک په هیروینو باندې اوړي هغه باید طالبانو ته ټاکس ورکړي. او په مقابل کې طالبان همغه ساحه ورته ناامنه کوي تر څو په اسانه توګه بزګران وکړي او قاچاق وړونکي د یو ځای نه بل ځای ته قاچاق کوي.
یونیډیسی دا اداره د محتدینو یا روغ دی لپاره څه پروګرامونه لري او د دې ترڅنګ دا چې دې مسلې په افغانستان باندې څومره غیزه چولې دي؟
اول خو باید درته چې متاسفانه افغانستان 3 میلیونه محتدین لري په افغانستان کې چې ټول نفوس 10 میلیونه ده. دا یو لوی رقم ده. د دې په اړوند متاسفانه داس باید واضح کم چې د افغانستان هیواد مملکت او د دې مربوطه سکتوري اداري او نړیوال ټولنه تر اوسه پورې هغه لاسته راوړنې نه لري چې څومره توقع ده. دغه 3 میلیونه متدین چې په افغانستان کې دي اکثریت ځوانان دي او دغه ځوانان نه تنها چې د دوی صحت ضرر رسولی ده، بلکې د پوس اجتماعي سیستم باندې هم تاثیر لري.
نو وحدت یار صاحب، چې افغانستان دا مهال دومره ستونزې لري د مواد مخدره له کبله، نو د دې راتلونکي به څنګه وي د افغانستان او څه به کیږي اخر؟
هغه ستونزې چې د مخدراتو په مبارزې په خاطر شته دي، که دا ستونزې له منځه لاړې نه شي یوه لویه سونامي په افغانستان کې جوړه شي. دا ستونزې اول افغانستان دولت د نشې توکو پر وړاندې مبارزه به د دوی په اولویت کې نشته او په تیرو لسو کلونو کې دا نه وه. هغه جلسې چې موږ د رئیس جمهور سره لرلې، رئیس اجرایه سره موږ لرلې، دوی موږ ته دا اطمینان راکړو چې دوی به قوي سیاسي او جدي اراده ولري او دا ډېر یو اړین شی ده. دویم، د سیمې هیوادونه ضرور دي چې د افغانستان سره همکاري وکړي. نړیواله ټولنه باید افغانستان سره همکاري وکړي تر څو دغه پدیده له منځه یوسي. که دا کارونه وشي، موږ ډېر زیات امیدواره یو چې ډېر ضربه انشاءالله وکولی شي نشي توکي د افغانستان نه لري کړو. او که دا کار نه ونشي، افغانستان کې به یو لویه غمیزه د تریاک له وجې وي.
ډېره مننه ستاسو د معلوماتو شریکولو نه او موږ ته د وخت راکولو نه. تاسو بریالي اوسئ.
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې.
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. ستاسو پام را ګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د افغانستان د کرکټ لوبډله هند کې د څو لوبونو وروسته چې پکې بریالي هم شول ځینو کې بیرته افغانستان ته تللي دي او هلته د وطنوالو او مینهوالو لخوا ډېر تود هرکلی هم ورته شوی دی. په دې حکله باندې یو راپور وحیدالله فیضی چې د آشنا ټلویزیون خبریال دی تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې تر لوبېدو وروسته د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې او د خلکو تود هرکلی. د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نن هېواد ته راستانه شول. هر کس هڅه کوي چې خپل اتل لوبغاړي وستایي.
د زمبابوې سره کومه چې موږ درېمه مسابقه وه د کوالیفایینګ راوند لپاره د لسو لوبغاړو ټیمونو لپاره نو هغه مسابقه ډېره مهمه وه زموږ لپاره او یو یادګاري مسابقه وه ځکه چې یو ټیم کې زموږ داسې ټیم ښکارېد چې یار یو سلو شل یا یو سلو څلوېښت باندې باور کېږي نو بیا هم موږ یو ډېر هدف ورکوو. مسابقه موږ وړه او ټاپ ټین کې راول.
موږ چې کوم هدف ته تللي وو نو هغه موږ حاصل کړو. موږ ډېر زیات خوشحاله یو خپل پرفارمنس نه او د دې عوام د دعاګانو او په هغې باندې موږ ډېر زیات
خوشحاله یم. خلک هم خوښ دي چې په څلورم ځل د کرکټ په نړیوالو شل اوریزو سالیو کې افغان لوبغاړو ورته زیاته خوښي په برخه کړې ده.
ډېر خوشحاله ښه ټیم ده په فضل د خدای ده یو ښه شکست ورکړو سنډیس ته. موږ ډېر خوشحاله یو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې تمه ده چې د کرکټ نړیواله شورا افغانستان ته لا نور هم پاملرنه وکړي
او هغه داوا چې افغانستان د کرکټ بورډ نړیواله شورا سره درلودله هغه زمونږ لا پیاوړې کړله. په دې معنی چې مونږ څومره لوبې کړې تر اوسه پورې د نړۍ د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره هرې لوبې تر بلې لوبې پورې توپیر درلودلی.
ځوان لوبغاړي هم تمه لري چې په راتلونکي کې ورته لا په نړیوالو سیالیو کې د ګډون حق ورکړ شي.
جام جهانی کې نو جیسا ډیر خوشاله ام. ان شاء الله چې نور ځوانان ته داسې موقع ورکړ شي نو ان شاء الله خلکو به تر سره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دا څلورم ځل چې په شل اووریز نړیوال کپ کې ګډون وکړ. په دې سیلو کې افغان کرکټ لوبډلې پیاوړې او مسلکي لوبې نندارې ته وړاندې کړې چې په ترڅ کې د لوبډلې لپاره د بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد ته ماتې ورکړه چې د کرکټ د چارو د پوهانو په اند افغانستان بل هم د کرکټ له نړیوالو شورا څخه امتیازونه ترلاسه کړي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمنه اوریدونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا مردان لوري ته چیرې چې د پسرلي میلې شروع شوی دی او هم نن پای ته رسیدلی دی. د پسرلي دغه میلې په مردان کې چې شوی دی په یو لوبغالي کې بیلابیل نندارتونونه هم و او اتڼونه او د میلو سره اړوند نور چې کوم شیانو هغه ټوله وړاندې شوي دي. زموږ خبریال ریاض حسین دغه میلې ته ورغلی دی یو ویډیو ریپورټ تیار کړی اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
په مردان ضلع سپورټس کمپلیکس کې دغه د سپرلي میله د صوبایي او ضلعي حکومتونو په مرسته باندې را جوړه کړې شوې ده. په دې میله کې د روایتي خوراکونو او د ولسي لوبو نه علاوه د سپرلي د موسم د ګلونو نمایش هم لګېدلې دی. مقامي د مردان ضلع نوي کول د دې میلې نه ډېر خوندونه اخلي او وایي چې د بدمنې په دې دور کې داسې قسمه میلې د خوشحالو سبب جوړیږي.
نوې کول چې کم دی د پاره ډېر ضروري هم دی. هغه ته ډېره فائدہ ملي دلته کم سټایل لګېدلې دي زیات تر زمونږ د ایجوکیشن سره ریلیټډ دي. هغه چې دانو دلته د اګریکلچر والا یاد زمونږ جشن بهار والا دغه د غننن ولته ګولونه یو شی بل شی راشي دلته د خپل کورونو نا خپل ټینشن چې کم وي هغه دلته ختم شي او دلته ډېر سزدم کړی دي. نو په کار د چې داسې داسې پروګرامونه کې شاعر نوم خو زمانه یې ریګ خو یو شعر دوه شعر دی وای ملګرو لګه زندگی بو کو لک شانت ذکر د سپرلی بو کو نه صحیح نه صحیح د ژوند خوشحالي غم به مناو کو موسیقي بو.
په دې میله کې د ماشومانو د خوشحالو لپاره سرکس هم لګیدل دي په خصوصي توګه د زمیداری د نوی جوړ کړی شوی سامانونو نمایش او د نوی تخمونو زمیدارانو ته د خودلو د پاره د زری محکمې او تماکو د بورډ لترپه تنظیم شوی دی. په دې میله کې د خودو د پاره بیل سټالونه لګیدلې دي چې پکې یو طرف ته خځې خپل تجارت ته وده ورکول شي او بلخوا مقامی زنانا سره د خپل خاندان دې میلې ته راځي. په دې میله کې د یوسفزی قبیلې مشهوره لوبه د موخي تنظیم سره سره په میله کې د سپو د ساتلو او د هغوی د خصمانی د پاره یو ډاک شو منعقد کړی شوی و. مقامی اوسیدونکي زنانا وایي چې دغه میلې هغوی ته ډیر خوند ورکوي او هغوی پکې د خپل ځان د پاره د ضرورت سامانونه هم اخلي.
والکانو ته چې کوم دی سپیشلی نوی نوی ایډیاز ملاویږي او هغه چې کوم دی د دینه دا هغه غستلی شي چې لګه سومره مخکې کېدو د پاره هغه کنسپټس کلیر نه غدل تراشي او داسې خلک ویني ریسرچ پروګرامز دی ریسرچ والا سټالز دی نو دا هغه چې کوم دی کنسپټس کلیر شي وږي دی کې مخکې اډیوکیشن کې داغي مطلب هغه کولی شي مدد ملاویږي.
ټول صوبې کې د حکومت له طرفه کلتوري او تهذیبي حالو زلو ته د دوام ورکولو لپاره هڅې مخ په وړاندې روانې دي چې نوی کلت نه یوازې د خوشاله موقع په لاس ورشي بلکې راتلونکي نسل د خپل تاریخ نه هم ځان خبر کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ټی وی مرد.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آئنده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، از یو بل راپور ولوري ته چې مصر کې د هغه مازورینو لپاره چې نشي کولای په ژوند کې په اسانه توګه باندې اغوی کار وکړي یا داسې نور پرمختګ وکړي، د اغوی لپاره یو اداره جوړه شوې ده چې د هیلم په نوم ده. او دغه اداره د دوی د ژوند اسانولو لپاره داسې هنرونه ورته زده کوي او ټریننګ ورکوي چې هغوی وشي کړلې په اسانه توګه باندې خپل په ژوند کې او خپل په روزمره کارونو کې مخ په وړاندې ولاړ شي. په دې حقله د وایس اف امریکا یو ویډیوي راپور دی چې زموږ همکار نصیر کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
په مصر کې جایزه ګټونکی یو سازمان چې هیلم نومیږي په ټول هیواد کې د مازورانو لپاره ځایونه او د کار ځایونه جوړوي چې زیات رسۍ ولري. هیلم په قاهره کې امریکایي پوهنتون کې د یو کلب په توګه کار شروع کړی و او د مازورانو لپاره یې لارې جوړولې او تربیه یې ورکوله. دغه سازمان چې د نوم ژباړه یې خوب دی، کال 2013 کې یې د امریکا په ایم آی ټي پوهنتون کې دره جوړې سوي ټولنیزو سیالیو په مهال لومړۍ جایزه ګټلې وه. رامیز ماهر د هیلم شریک جوړوونکی دی او وایي رسۍ یوازې په ګرځنده چوکیو کې ناست د مازورانو لپاره لارې جوړونې نه دي.
ډیر خلک فکر کوي چې د مازورانو رسایي یوازې د هغوی لپاره ځانګړې لارې جوړول دي او له دې څخه په مصر کې د ټولو مازورانو مسلې هوارې شي، خو دا رښتیا نه دي. په دې چې مازوري چې موږ یې تشریح کوو، هغه دا ده چې یو مازور کس په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخ وي. دغه خند په دې کس کې په خپل نه وي، بلکې دا د هغه ګرد چاپیریال کې وي.
دغه غیر دولتي سازمان د پوره یو ځایوالي د پرمختیا لپاره اوس په داسې پروژو کار کوي چې مازور خلک کار ته آماده کړي او ولسی ځایونه د دوی ولاسرسي ته برابر کړي. د هلم موسسې زیاتره رضاکاران په خپل هم مازوران دي. امینه السای د موسسې شریکه جوړونکې ده او وایي چې کارکونکي زیاتره وخت د نوي ګمرل سو مازور همکارانو سره مشکل لري.
د دوی ډلی راشي او حیرانه چې پستر ګو مازور یو کس سره څنګه معامله وکي. پښتنه کوي آیا ماته چا دا را خودلې دي؟ آیا چا تربیه را کړې ده؟ ډیر لږ ځایونه داسې تربیه ورکوي چې د مازورانو سره به څرنګه چلند کوي. کله چې دوی د شرکتونو لخوا د کار دپاره وګمارلې شي، نو یو هم نه پوهیږي چې څه ډول ورمخته شي. هم په عین وخت کې دغه مازوره په ټولنه کې د بې انصافو په حق لا ډیر حساس وي.
هلم و هغه مازورانو ته د کار لپاره د هنر تربیه هم ورکوي کچيري ورسره راجستر وي. دوی و مازورانو ته د کار ورکول والا او و همکارانو ته هم تربیه ورکوي چې څه ډول د بیلابیلو مازوری له خلکو سره چلند وکړي. د سپتمبر کال 2014 رئیس په مصر کې شپږو ایالتونو په سترګو د مازورو کسانو لپاره د تربیه پروګرامونه شروع کړي دي او هیله من دي چې دغه کسان به کار روزګار ومومي. دغه پروژه د ملګری ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP او د کارګرانو نړیوالې ادارې ILO په مرسته د مخابراتو او اطلاعاتو وزارت چلوي. تر دغه پروژې لاندې په قاهره، گیزا، الکزانډریا، ریډ سی، کاهلیا او مینیا کې 600 ړانده کسان په 15 مرکزونو کې تربیه اخلي. د مازوریو د چارو د ملي شورا عمومي منشي اشرف ماری وایي ریاست اوس مازور خلق او د هغوی حقونه په اساسي قانون کې په رسمیت پیژني. هغه په دې ټینګار وکړ چې مرکدی د اشارو په ژبه د ژباړن په موجودګي کې وسی چې کاڼه خلق هم پوسی.
دستور لما طلع 2014
د کال 2014 اساسي قانون په خپل مادو کې وایي چې د مازورانو لپاره د ځای او چاپیریال برابر شي.
په مصر کې د مازورانو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو ځایي مطبوعات وایي چې د دوی شمیر له 200,000 څخه تر 10 میلیونه پورې دی.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې، تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
ښځې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د ښځو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو، اوس موږ د بونیر لوري ته چیرې چې د جو ریډیو یو دایمي اوریدونکی مینوال او هم هلته د پیر بابا له زیارت سره نږدې کس سره زموږ خبریال فیاض ظفر یو مرکه کړې ده. دغه کس هلته دنداسي خرڅوي، مسواک او ورسره مسکارا، د دې تر څنګ رانجه او نور داسې شیان چې د زنانو لپاره په زړه پورې وي هغه خرڅوي. نو دغه مرکه اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
ګران اوریدونکو، زه ستاسو قربا فیاض ظفر او زه نن ستاسو د یو داسې شخصیت سره ملاقات کول غواړم چې هغه هم ستاسو په شان دی، خو تاسو به هغه واورئ، وی به نه وبې ګورئ. فضل قادر صاحب چې دی د پیر بابا د ضلع بونیر چې کوم پیر بابا علاقه ده او پای کې د پیر بابا مزار دی، د پیر بابا د مزار مخې ته د دوکان دی، د ډیر وخت نه په دې کې دورانجا دنداسا نظر پاڼه ګوتې بنګړي دا خرڅۍ د خو د فضل قادر صاحب د خوبی ده چې فضل قادر صاحب یو ورځ یو شپه چې ډیو ریډیو قضا کړی نه دی، راځي چې ستاسو پیژندګلو ورسره وکړو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
فضل قادر صاحب، دار ته د سونه وخت نه ډیو ریډیو اوري؟
زما خیر چې حالات نه راغلی او دا ریډیو را لګلې ما دا ما اورم دا می جوړ کو پل می راو،
مطلب د اول در سره بل ریډیو او بیا چې حالات نه واپس رالې دا ریډیو راوغتو
دا لاولو رډون خر ریډیو شو کوم سنې کتر نه
خجی
بجے خبر مبلور بیا پدور بجے بند کم بیا چمانزر پاس بیا ولگم
سحر شپک بجے بیا ولگم
بارو سان دمن کلی وازه پوری کلی دے
بارو سان د پیر با با چا کلی دے بلو خان دے
ها رحمان بونیر سے بر بشونه دے ها جی ازه غاله
دا جو ڈیور ڈیو کٹول سس کلی وال
ها ہلو لا کو کوشش کو نہ لگی
ہا جی سردار ٹکر سے پکیا ہو رہی
بالکل سردار جی گزارم ہاں ابلہ ز گزارم سر تجربہ
او سگنے د ڈیو ریڈیو چکم خبرو نو وے د پختنو پاکلا د پاکستان پاکلا انت سو ٹک خبرو نو وے
پختو ہو ڈیو ریڈیو جن لے کڑی اس
تسو پختو ڈیو ریڈیو جن دے
کڑی ہاں ہا جی انا خبر پختو ہا ختم کڑی ہوا دغه وجلاله چراغ دغه خدا پختو مختو ده نه نه خط او زه په خور ټریشن باندې من کوشش کوم نه لګي
ډیو ریډیو پاسان
بالکل لګي
نور ته ډیو ریډیو په باره کې څه وایي چې کم پروګرامونه ول خوختي یا څه زیاتواله پکې غواړي چې څه چلو کی
یو پروګرام کې فرق نشته مونږ هغه هر څه خوختي هوري خویندې پکې لګي
خویندې کې څوک څوک اوري
ټول اورو چې لاګول چا چا پیړی
نور
خلک جو تک وزیرستان پٹک لگے دے اخوان جو تک پټک لګی دي
ډیو ریډیو چې التکم همکاران دي او وستاسو आवाज اورینو س پیغام ول ورکول غواړي س پروګرام زیات کیاسه کی
دوا سلام
دوا سلام
ورته خدای دې خوشاله سدي
اورګن کو تاسو اورېدو فضل قادر صاحب د ډیو ریډیو ټول نشریات چې د شپې هم او د سهار هم اوري خدغه یو ګیلې دا چې زما ټلیفون ډیو ریډیو والا نه چوتای او د کوټي او د وزیرستان والا زیات چوتای نو کوشش وکاو او چې د فضل قادر کاکا د ګیلې لری کو اجازه کوم د الله پامان
د دې ریډیو خبری خبرونه د قدر من اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د کال 2012 راهسي په ځای ټولنو کې د خیر خیګنې 9000 نه زیات تنظیمونه تړل شوې دي چې ورسره د صوبې په لری پرتو سیمو کې د خیر خیګنې او پرمختګ کارونه باندې هم اغیزه چولې دي. دا خبره نن د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې راپورته شوې ده. په دې حق له تاسو نور تفصیل لري د دې ریډیو خبريال حمید الله.
صوبائی اسمبلی ته ویل شو د کال 2012 راسه د صوبې په 25 ضلعو کې 9,487 بیوس یا کمیونټي بیسډ ارګنایزیشن تړل شوې دي. په هر ضلع کې فعالو په سلګونو د غوړو وړو تنظیمونو ته به صوبائی حکومت او نور ادارو په ټولنه کې د خیر ښېګړې د کارونو لپاره پیسې ورکولې. خو د اسمبلی غړي میراج حماین وویل دا واړه واړه ان جی اوز تړل د ولسي ښېګړې چارې اغېزمنې کوي
او د سیول سوسایټي د بګارې حکومت د سیول سوسایټي ډېره مضبوطه کی او هغه سره مدد وکړي. دا لکه وړې وړې سی بی اوز جوړ شوې دي په کلو په سطح باندې په محلي په سطح باندې جوړ شوې دي. هغه ډېر ښکلې د سیول سوسایټي د موومنټ شروع شو. هغه ته ډېر لوی د نقصان رسېد. بس هغه سټاپ شو چې فنډینګ کېدل نه پروموټ کېدل نه هغه ان کېدل خیر هغه زه اوس نه دی دا تر 2012 پورې هغه له فنډ مور کړی دی هغه اکاونټس کولا کړی دی ریجستر شوی دی څنګه سکندر خان سره یې ریجستر شوی دی فنډز ورته ملاو شوی دی اوس یو دم بس ایس بدن لګی بس هوا کې ختم سر چته لړا هغه اکاونټ سیسلل بانک اکاونټ دا ریجستر هغه اسټ سیسلل.
خو وزیر سکندر شرپا وویل د دې وړو وړو غیر دولتي تنظیمونو یا ان جی او ضرورت د بلدیاتی نظام رستو ختم شوی دی او وايي د خیر خیګړې صوبایي اداره د غیر تنظیمونو لخوا په صوبه کې د کار د اجازه نامو په اړه کار پیل کړی دی. خو په دغه وخت په پیښور کې د غیر دولتي تنظیمونو او ادارو بیلابیلو سازمانونو په صوبه کې د خپلو فعالیتونو کې راپېښو ستونزو په اړه خبرې وکړې. د سیول سوسایټي نتورک مشر قمر نسیم اوویل په اجازت نامو او د فنډونو په حصول کې هم ملکی او ځایي او هم نړیوالو غیر دولتي ادارو ته خندان دي.
فارن کنټریبیوشن بل په نوم باندې یو قانون راوستو مرکزی حکومت کوشش کوي چې دغه د پاس به د سیول سوسایټي لپاره د 1,000,000 پاکستانی روپو نه زیات فنډینګ وصول لپاره د سکیورټي اون ایکسچینج کمیشن اف پاکستان نه یو خصوصي سرټیفیکیټ چې کوم دی او اجازت نامه هغه غستل به ضروري په هغه حق لم خبرې شوې او سیول سوسایټي پاره باندې خپل ریزرویشنز ورکړل. مقامی تنظیمونو د پاره ریجستریشن پروسس درېدل خو نه یو ډیر زیات سخت شوی دی او ډیر سلو شوی دی. د سره سره موږ ګورو چې په انټرنیشنل ان جی اوز کې تقریبا په 135 ان جی اوز کې صرف 25 اورګنایزیشن لا پاتیر یو کال کې کم دینو ریجستریشن ورکړل شوی دی او د باقي چې کم دینو هغه پروسس کې دی.
دی اوایل حکومت ټول غیر دولتي تنظیمونو په یو تل کې تلي خوای اکثریتي غیر دولتي ادارې د بنیادی سانتیاو صحت تعلیم رڼو اوبو او نور د خیر خیګړي په فعالیتونو کې بوختي او دا غوي بی ځای تنګول د اولس په زیان دی. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د دیوریجو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی، خو د دیوریجو نور خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ چې نور خبرونه ته غوږ شئ. زه هم نن تاسو قربانه منزه شهید او زما سره زما همکار و نصیر احمد کاکړ، او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخته زمونږ همکار او د دې خبرونه پروډوسر ارشد علي. مونږ تاسو نه اجازه تخلو، تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ.